یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغاني سرې میاشتې په غزني کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړې. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هېوادونه، نه د سکاتلند په ګلاسګو کې، د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو، او په 25 دقیقې اونیز بحث کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویب سایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبري اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلی. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبه سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جماعت ملا امام و په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو وواژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پله ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه هم مسؤلیت چا منلی. د غرض د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په مقعد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړې او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلیرش زره عکسونه او اوله زره ویډیوګانې له ویب سایټ څخه لرې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبري اعلانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبري اعلانو د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوي دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
په وروستیو کلونو کې د رسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نهه داسې دي چې عاملین بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بې شمېره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي.
ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبري اعلانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبري اعلانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دي چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوي چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایراني چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسي او د کورونا له امله هم د 125,000 زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له 100 زیات مشران د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کنفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې د نړۍ 85% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه کنفرانس کوربتوب کوي. وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسني نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول د یو ستورمزلې د روغتیایي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د هغه ستورمزلې یا فضانور چې روغتیایي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیایي موضوع بللې ده. ټاکل شوی وه چې د دغو څلورو ستورمزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتې وی. دا په 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 6 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو، په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپورته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر 6 ټولګي په ټول وطن او تر 12 ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 45مه ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله، راتلونکي ته هیله منده او د یو روښانه سبا په فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د ده پر مخ تړلې ده. وایي ستړې شوې او ورځ تر بلې د ناهیلۍ پر لور روانه ده.
اوس ډېر خپل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بېرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خونځیو د تړل کې دوام ته سخت خبرګون خای. د دې سازمان د خوځو د برخې مشر حیدربار ازادي رادیو ته وویل د جنو د خونځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو پښمنو باور نشي کېدی.
طالبان وایي د جنو د خونځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځني ښوونځي دې سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
مېرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر مطیع الله ویسا چې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو کمپاین یې پر لاره اچولی وایي هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دی د نجونو ښوونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
نجونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حقو ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک یې هم ځینې نسي اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تېرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیس کړی نه دی چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې تېره ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او ویویل:
راپورای پیوستنې ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازینۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي، یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوي یو ځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځه ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ په وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغر یې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغې ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهل د تېرې سیشن بی پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
سموك غاقل حزادي راديو اوري قدر من اوريدونكو ده خبروني پا پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. خدا شي په پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شوه. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسی شنبې ورځې له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانست وي. هغه وویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتک کولی شي او مسافر د کندهار پر تذکیره او پاسپورټ سفر کولی شي. یادونه ورده چې د طالبانو حکومت شاوخه یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوختو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره په یوې تګلارې کار کوي. دې خونی د سه شمې پورس په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د لویدیځ زون له ټولو نفتي سوداګرو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرایې د کمښت غوښتنه کړې. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره دې په یوې هر اړخیزې تګلارې کار وشي تر څو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر نوي افغاني نوي پوله، یو ایرو یو سل درې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل شل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغاني دیرش پوله، زر هندي کلدار یولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمن اوریدونکو، نړیوالو مسایلو ته. د نړۍ لسګونه مشران بنن په یوه ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې.
تمه ده چې د نړۍ څه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې په ګلاسکو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سریاعظم دفتر په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامه کې برخوال خپله ژمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشران دي چې د نړۍ 50% ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، انډونیزیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سریاعظم د دفتر په بیان کې راغلی دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې دا هم ویل شوي دي چې د غونډې 12 هیوادونه به د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2015 کال پورې د 12 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې ډول به په مخ پر ودې هیوادو کې د تخریب شویو مځکو د بیا سمېدو لپاره له اورونو سره د مقابلې لپاره کار واخیستل شي. د دې تر څنګ به 1.2 میلیارد ډالر د شخصي سکتور له لورې مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم دا ژمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغېزمن وي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن دا ژمنې بې ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د له منځه تللو له خطر سره مخامخ دي. ونې وهل کیږي چې مځکه د کرنې لپاره مساعده شي او یا آبادۍ پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوي ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتر ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بېوزلو بې ځایه شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو، بیکاریو او وچکالیو له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 40 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختې نیستۍ په سر اخیستی دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي، خو نن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشحاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبوره هم و، موږ ته یې غوړي، وریجې او دال داسې نور شیان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپلو اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستې ده، خو نن چې د سرې میاشتې له لورې دغه مرسته ترلاسه کړې یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
ورونو له موږ سره سرې میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دي، غوړي دي، اوړه دي، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې ښه ورسره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اعتمادو سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سرې میاشتې ټولنې په 300 بېوزلو، بې ځایه سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ قلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي راډیو ته وویل دغه مواد د ترکیې هیواد له لورې مرسته سوي وو.
اول خو ډېره مننه کوو موږ د ترکیې له سرې میاشتې څخه چې هغوی مرسته کړې وله د 300 هغه بې ځایه سوي بېوزله چې کومکو ته اشد ضرورت لري هغوی لپاره کومکونه راغلي وو، نو موږ هغوی سروې وکړه او هغوی ته نن توضیح کوو.
نوموړی زیاتوي زمی را روان دی او دلته ډېری خلک له ستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عبید وایي افغاني سرې میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا وروستیو کې یوه سروې کړې چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشري مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیرو سویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په خوست کې د یو شپېتو نجونو په ګډون 233 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغې شوې نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډېرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یا د اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نه هیلی می نورم ډیر شواله تقریبا زفری غدم جړ په هیلی سر جګه شی وان سهر خو دل زره ول مونږ ملي سر دونه لرلو کوم هیلی می لرلی اغه بیرته نور یم مات شوی.
فارغ زوران هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم می عبدالجبار ترمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکاناتو چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې موږ فارغ په بولاونه شي او موږ ته د کار زمينه برابر شي ترڅو موږ د فارم ملت یو جوړو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالي د روغتیا زده‌کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده‌کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې قابلګي کې پروتیس کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړو چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشته ته ډاډا یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنه ته ارزه کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بده کوي هغه د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز ده هلمند ولایت استاسره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه دا هیله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي ډول توجه وکړي ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم. یو تن معید دی پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ معاهدي مې پوسټ لاس ورکړی په مهینو باندې ولا کور کې یو فری نه لرو ورور جان دا زموږ معاهدي نوماس پوره کړي دی الله پر رضا. اول معاهد ته څوک کار هم نه ورکوي هغه روغ جوړ ښه دي کار به و چې موږ ولا یو فری لرو ولې الله پر رضا باندې معاهدي نوماس لري طریقې باید باول معاهدي داس لري. تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده معاهدین ډېر غریبان دي. ازادۍ راډیو باید پیغامونه وکړو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې م جواب راکوي یا پیسې نه لرئ معاش نه لرئ کار نه پرې خوري کور خو پرېږدي د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته یو خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک د خپلو ستونزو باندې غږېږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسیو لارو کې چې دوی ته کومې لارې په مخکې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نهه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او ګوګنې وکړله دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړه. نه دې حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کښې څرفتوي لا وخت پرې تېروي په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې. نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغه خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام، په ډېر احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د 25 دقیقې اونۍ